فروغ قدرمن دوستان وقت اته بجې شوې. لا طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کیدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللی او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. پمپیو پرون دا څرګندونې په یوه ټلویزیوني مرکه کې کړې دي. دوستان استلمو شی یو ار بیا موزا اجملنده او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران هرکلی کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کو په مکلی د دې سات خبرونه ته دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته رسیدلی دی. او د نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاسي وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دی او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو راډیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک په دې لیدنه کې عمران خان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او پوځي حل لاره نه لري. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللی. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته تللی دی. د طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. شاهین ویلي چې د ملا برادر او دینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شو مذاکرو او توافقنامې په سر متمرکز وي. افغان حکومت چین ته د طالبانو د هیئت سفر ته په اشاره وایي نور هیوادونو ته د دې ډلې سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دي ناجي انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د اروپا او آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان ښار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میررحمان رحماني په مشرۍ یو هیئت له افغانستان نه هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني تېره ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو او ځینو نورو چارواکو سره لیدلی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه یې بحث کړی. له خپل قزاقي سیال نورلان نعمتلون سره په لیدنه کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني له قزاقستانه د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سوداګریو د همکاریو د لا زیاتېدو غوښتنه کړې. د اروپا او آسیا د 950 هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو څلورمه غونډه له یو بل سره د اړیکو د جوړولو او د هیوادونو د همکاریو په زیاتېدو راڅرخي. سبا به د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو به کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ درې اړخیزه شل اوریز کرکټ لوبه د فاینل په داسې وخت کې ترسره شي چې خیر راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د افغانستان د لوبډل مشر چپ پخا په تیره لوبه کې ژوبل شوی نو ځکه یې په فاینل کې لوبېدل په شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د شنبې په ماښام ولوبېدل چې د افغانستان ملي ټیم د ماتې د منلو ترڅنګ د دې ټیم کپتان راشد خان په فیلډینګ کې ژوبل هم شو. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزې سیالۍ له شاوخوا لس ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روانې دي. او سم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. هغه دا خبرې پرون په تهران کې کړې. روحانی د ایران عراق د جګړې د یادښت په مراسمو کې ویلي چې په سیمه کې د بهرنیو حضور نامني زیاته کړي.
اگر واقعا دنبال امنیت منطقه هستن
دی وای که واقعا د سیمه امنیت غواړي له دې سیمه فاصله ونیسي. په سیمه کې ساس حضور تل بلار اوست او څومره چې د سیمه له هوادونو لره کیږي همره به زموږ سیمه له امنیته برخه منوي. روحاني داسې وخت دا خبرې کړي چې د ایران او امریکا کړکیج د سعودي د تیلو په چانځایونو د ورستوي بریدونو په خاطر اوج ته رسیدلی. امریکا او سعودي په ایران تور لګوي چې د وړمې شنبې په بریدونو کې ښکیل دی. امریکا همدارنګه په ورته توګه ایران ملامتوي چې په سیمه کې لاسوهنه کوي. په سوریا، یمن او ان په افغانستان کې د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. امریکا ویلي چې سعودي عربستان د دفاعي او هوایي وړتیا د لوړولو لپاره خلیج ته نور پوځیان لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چین ته د نورو هیوادونو د یغور مسلمانانو د ورلیږلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یوه خوله رد کړي. لږه کې یغور مسلمانان په چین کې له سختو ظلمونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې د چین د حکومت لخوا په لویدیځ ولایت شینچیان کې د یغور مسلمانانو بندیانول له ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د لږه کېو د دین او فرهنګ د له منځه وړلو په هدف دي. پامپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان د هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته دا خبرې وکړې. خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللي او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي دي. دا وروسته لاغې چې د امریکا او طالبانو خبرې لغوه شوې دریم هیواد دی چې د طالب استازو سفرونو ریپورټونه ورته چې د طالب استازو د سفرونو ریپورټونه ورکول کیږي. تر دې مخکې مسکو او ایران ته هم د طالبانو هیاتونه تللي وو. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې وسلوال طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي د سیاسي چارو له کارپوس د انتظار خادم سره مرکه دراوړو. کندسیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تعمیلولو په برخه کې عملي ګامونه وانخیستل شي نو ښایي د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځ کم خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي. 15 رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو له شپږو نه تر یوویشت میاشتو پورې تنخواګانې نه دي ورکړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او د انصاف په لټه هم په دې ساعت کې خبرېږي. له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللي. د طالبانو ویان سویل شاین ویلي چې د دوی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلي دي. د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د دغه هیئت د سفر په اړه وایي چې طالبان دې د دې سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. صفي الله استانکزی په دې اړه تفصیل دروړي.
افغان حکومت چین ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه وایي چې نورو هیوادونو ته د دغې ډلې سفرونه هغه نتایج نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجیه انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان د نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د نورو کورونو ته ورتلل هغه نتیجه نه ورکوي چې موږ یې غواړو. موږ که څه هم له ټولو هیوادونو چې د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت او له دې پروسې سره همکاري کړې کور ودانۍ ورته وایو، خو مهمه دا ده چې افغانان د مخامخ خبرو لپاره له یو بل سره کښېني او موږ باید ټول دې موضوع ته ډېر پام وکړو.
د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د یک شنبه په ورځ چین ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی د سپتمبر په 14مه ایران او یو بل پلاوی هم په همدې نیټه روسیې ته تللی وو. چین ته د طالبانو د استازیو سفر دا د سیمې هیوادونو ته د یادې ډلې د استازیو دریم سفر دی. سوهیل شاهین ویلی ملا برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره په بیجنګ کې وکتل او دواړو خواوو له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شوي مذاکرو او توافقنامې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په خبره چې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شیجون له امریکا سره د طالبانو هوکړ لیک د افغانستان د مسلې د سولې حل یو ښه لار وبلله. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت تر اوسه پورې بیجنګ ته د طالبانو د سفر او د خبرو د جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم چین ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د چین ځواک ته په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي اړیکې ورسره ولري.
نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. خپل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی پوچ په سیمه کې پاتې کیږي. چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي.
طالبان وروسته له هغه د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي چې د دوی او امریکایي مرکچیانو خبرې د سپتمبر په اتمه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. ټرمپ وروسته تر هغه دا کار وکړ چې په کابل کې د طالبانو یو موټر بم برید، لس افغان ملکیان او دوه بهرني عسکر چې یو امریکایي ووژل. طالبانو د ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون وویل چې جنګیالي خپلو بریدونو ته زور ورکوي، خو دې ډلې په عین حال کې د خبرو بیا پیل ته هم لیوالتیا ښکاره کړه.
و مو لیدل چې د طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللی دی. طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي؟ تر دې مخکې روسیه ته هم سفرونه کړي وه، له ایران څخه هم د سفر رپورټ ورکړل شوی و، او همدارنګه د چین په څیر هیوادونه له طالبانو څه هیله لري؟ په دې موضوع باندې زما همکار صفی الله ستانگزی د سیاسي چارو له افغان شنونکي سید انتظار خادم سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې چین ته د طالبانو د سفر هدف څه دی.
چین اوس غواړي چې خپل هغه نړیوال اقتصادي کمزیر چې دی هغه عملي کړي، او دغه لپاره یو مؤثر اغېزمن او باثبات افغانستان ضروري دی. طالبان او امریکایان سولې ته شاملېدل په داسې حال کې چې په تېرو اتلسو کلونو کې هیڅ رقم تاوان چین نه دی کړی، اوس تیاره مړۍ ورته تیاره شوې ده، او دوی په دې پوهېږي چې له دغه زماني فرصت څنګه ګټه واخلي. د چین لپاره د طالب استازو ورتګ په خپل ذات کې دوه طرفه جاده ده. یو خوا نه د افغانستان جګړې پای ته رسېدل دي، په داسې حال کې طالب رهبري د جګړې د تداون لپاره حتماً له ستونزو سره مخامخ دی، او بل طرف ته د ون بیلت ون روډ یا د یوې لار او د یوې بستې کوم لرلی چین لري، او خاص کر د 2.5 میلیارډ ډالر کوم پانګه چې ورته پاکستان کې چین کړی ده. د ټولو مسایل لپاره په جنوبي او مرکزي اسیا کې د چین نور کومې پروژې چې دي دغه د تحقق خاطر باندې یو باثبات افغانستان مهم دی. نو د طالب رهبری دغه سفر دغه خوب په حقیقت باندې بدلولی شي.
چین به څومره مؤثره تمام شي په دغسې یو وخت کې چې د امریکا لخوا له طالبانو سره خبرې پای ته رسېدلې دي، او افغان حکومت هم په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې طالبان باید له دوی سره مستقیم خبرې وکړي؟ افغان حکومت سره
اوس نړیوالتوب رامنځته شوی دی، پخوا به یو قطبي نړۍ وه، اوس قطبي شوی دی، او خاص کر چین د امریکا سره دغه قدرت نړیوال قدرت ویشلی دی. نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی پوچ په سیمه کې پاتې کیږي. چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي. نو زه باور لرم چې که بشپړ نه وي نو نسبي تاثیر چین د طالبانو پر تصامی باندې لرلی شي. د افغانستان مسله تر ډېره حده پورې داسې یو مرحلې ته رسولی شي چې په هغې کې ګټه ګټه حالت وي، هم د طالب دپاره، هم د امریکا دپاره، او هم د سیمه ییزو هیوادونو دپاره، خاص کر د چین دپاره.
د افغانستان ستراتیژیک ملګری خو امریکا دی، او امریکا هم تر ډېره پورې اوس دغسې یو دریز لري. څه فکر کوئ افغان حکومت به څومره د چین او د سیمې د نورو هیوادونو خبرو ته غوږ کیږدي چې له طالبانو سره خبرې وکړي؟ هغه څه چې که د افغان حکومت په خوښه نه وي یا د افغان حکومت شرایط پوره نه کړي،
څنګه افغانستان چې فکر ورته کوي دغسې رامنځته نه شو، په داسې حال کې چې دا د امریکا نړیوال ټولنې مسؤلیت و، د افغانستان حکومت ناکامي هم پکې ورته وه. ولی کله چې پاک امریکا له کارونه کښو نو فکر کوم چې پراتونکو کې کې د ستراتیژیک ملګرتوب قضیه لګه خړه پړه شوې ده. دوی اساسي مسله دا ده چې د ستراتیژیک ملګرتوب پاتې هم وي امریکا غواړي چې افغانستان ووځي او کله چې افغانستان ووځي په اتومات شکل باندې یا ټول ستراتیژیک تړون فسخ کیږي او یا هم بعضي مادي فسخ کیږي. نو په دغه حالاتو کې امریکا مجبور دی چې ځان ته دوړو خوځ کړي او په دې کې د چین دخالت او د هغوی غږ په امریکا باندې چې دوی باید خپل تصامیم بیرته ژر ونیسي، خبرې بیا له سره پیل کړي، یو څه طالبانو ته قایل شي، یو څه طالبان واوري، یو څه دوی طالبان ته واوري چې هغې کې د ټولو طرفونو ګټې او د هغوی خطرات په نظر کې نیول شوي. د فکر کوم چې چین تر ډېره حده پورې دغه توانایي لري. که په نورو نړیوالو مسلو کې په امریکا فشار نشي راوستلی نو د افغانستان په مسله کې ځکه فشار راوستلی شي ځکه په هغې کې د امریکا ګټه هم ده.
انتظار خادم د سیاسي چارو افغان کارپوه چې چین ته یې د طالبانو د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
تاسو د ازادي راډیو ته غواکې کندوزیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نشي او خلک د امنیت له پلوه ډاډه نشي، ښایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې زیات شمیر خلک د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله برخه وانخیستلی شي. په دې اړه له کندوز څخه زموږ د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د کندز ښار 22 ورځې وړاندې د سقوط له ګواښ سره مخ و، ځکه وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز خپل بریدونه پیل کړي وو. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او که د امنیتي ګواښونو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته نه شي دوی په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون نه کوي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نقیب الله او نصیر احمد په دې اړه وویل:
پارلماني ټاکنو کې موږ تاسو ولیدل چې ډېر مختلف مرمۍ هوارونه توپونه ښار باندې راغلل، حتی هغه د رایدهۍ مرکزونه د تهدید لاندې وو. که دغه تهدیدات موجود وي فکر نه کوم چې په وسیع ډول باندې خلکو سي کولی بیا هم په انتخاباتو کې ونډه واخلي.
پارلماني انتخاباتو کې موږ دیدي شاید څو سایټه د انتخاباتي طالبانو ویوړه، خلک یې مړه کړه، وې وزلات او اوانونو باندې سایټونه ویشتل. نو دغه وضعیت کې بیا تکرارېږي، بیا هم دا انتخابات هېڅ کومه معنا نه لري.
خو د کندز مدني فعالان، د ملي اولی حکومت مشران او دغه راز د کندز سیمه چارواکي د امنیت راوستو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې په وار وار دوی د نامنویو په اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د حکومت له لوري د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. په نوموړي ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل:
در صورتی که تهدیدات موجود اگر مهار نشه، من فکر میکنم که مورد انتخابات پارلمانی
که د کندز روان امنیتی وضعیت ته رسیدنه ونشي، زه فکر کوم چې ولسمشر زی ټاکنې به د ولسی جرګې ټاکنو په شان له خورا ننګونو سره مخ شي او برسیره پر دې د خلکو ګډون به هم خورا پیکه وي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي نشي کولی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیتی که در ولایت کندز فعلا حکم فرما هست، اگر این مهار نشوه
که د کندز روان امنیتي وضعیت هم دا ډول ادامه پیدا کړي، نو ښایي انتخابات له ننګونو سره مخ شي او موږ به یو عادلانه انتخابات ونه لرو او دغه راز خلک به هم د خپلو رایو کارولو څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو څخه ډډه نه کوي او هڅې کوي چې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي. موږ د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی او شپه ورځ هڅې کوو چې امنیت تامین کړو او موجوده ګواښونه شنډ کړو تر څو انتخابات په آرامه فضا کې ترسره شي. کندوزیان په داسې حال کې د نامنویو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندوز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو شاهد وې او د کندز د حوزوي روغتون چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د دغو نښدو له کبله 12 مړي او څه باندې 80 تنه ټپیان دغه روغتون ته راانتقال شوي وو چې د دې شمېر زیاته برخه ملکیانو جوړوله او تر څنګ زیات شمېر خلک له رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د میسان د شپږم انتخابات.
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0
د نړۍ یو شمېر رسنیو هم د افغانستان د ولسمشري د ټاکنو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان پر انتخاباتو تاوتریخوالی او درغلی سیوری غوړولی، رایه ورکول به د لیونتوب په معناوي تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي: روانه اونۍ افغانستان باید نوی ولسمشر وټاکي، خو په تېره یوه لسیزه کې په دې هېواد کې هر انتخابات له درغلۍ او تاوتریخوالي سره مله ول. د ګارډین په لیکنه د دې ویره شته چې را روان انتخابات به له دې هم بدتره وي. ګارډین وړاندې لیکي: هر یو چې د ولسمشرۍ انتخابات ګټي، هڅه به یې دا وي چې د سولې په هره موافقه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر پوښښ لاندې راوړي، لومړی د اوربند او بیا د داسې ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د ګارډین په لیکنه وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو ژمنه کړې او تر اوسه یې د کاندیدانو پر کمپاینی غونډو او د یوه کاندید پر مرستیال حملې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملو زیات والی ډیر رای ورکوونکي اړ کړي چې د خپل ژوند له ویرې د رای ورکولو له مرکزونو ځان لري وساتي. ګارډین لیکي: د کمپاینونو مسؤلین او حکومتي چارواکي وایي د دې احتمال شته چې په دغو انتخاباتو کې به د ګډون کوونکو شمیر د مخکنیو ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې، یعنی 3.6 میلیون وګړي وي، حال دا چې د ولسمشرۍ په مخکنیو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیون رای شمیرل شوي وي. د ګارډین په لیکنه که له امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم ډیری افغانان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او حکومت ته ډیر مشروعیت ورکړي، بیا هم د درغلۍ په اړه چې د افغانستان پرلپسې انتخابات پرې لړلي وو اندېښنې په خپل حال پاتې دي. امریکای سټارز اند سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د جګړې سابق لرونکي تر اوسه د سولې دی و تړون په تمه دي او پوښتنه کوي چې آیا قربانۍ په دې ارزي دي. تر سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې لیکي: امریکایي ډیپلوماتانو او د طالبانو استازو د تیر کال په اکتوبر کې په عمان کې د سولې خبرې پیل کړې چې په کمپ ډیوید کې یوې محرمانه غونډې ته هم زمینه برابره کړه، خو د سپتمبر په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې د طالبانو د هغې حملې په خاطر لغو اعلان کړې چې یو امریکایي سرتېری او یولس تنه نور پکې ووژل شول. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه له دې اعلان وروسته شخړې په افغانستان کې زیاتې شوې او د سپتمبر په 14 د طالبانو په 2 انتحاري حملو کې 48 کسان ووژل شول. دغه حملې هم د افغانستان د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوې وې. ولسمشر اشرف غني هیله من دی چې د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو په ګټلو سره به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره په رسمي ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث کوي، د هغو کسانو لپاره چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو په خاطر په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی، د دغې جګړې د پای ته رسولو په اړه جدي پوښتنې مطرح کېږي. خبرونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د کارپوست سیټ جونز له قوله لیکي چې ویلي دي: ښایي د دغې جګړې پیل له هماغه اوله یوه تېروتنه وه. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دی او شاوخوا 2400 هم په دې هیواد کې وژل شوي دي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 اورېدلی شي. پنځلس رسنۍ دي چې د خپلو کارکوونکو د شپږو میاشتو نه نیولې تر 21 میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی ګواښ کوي که د دې رسنیو چارواکي د خپلو کارکوونکو معاشونه ورنه کړي، نومونه به یې خپاره کړي، خو د نوی مسؤلین اوس د دې نومونو د ویلو څخه ډډه کوي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د یو شمېر رسنیو له کارکوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مهری رضوی یو نیم کال د ځن په خصوصي ټلویزیون کې خبري علاوه هغه په میشتنی ډول 8000 افغاني معاش اخیسته چې په دې 8000 افغانیو کې 6000 د امریکا د نړیوال پرختیایي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې 2000 افغاني ځن ټلویزیون ورکولې. مهری وایي ورسته لدی چې د ځن ټلویزیون د دې د 4 میاشتو معاش ورنکړ، دا مجبور شو چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. مهری وایي ورسی زل لپاره چې هغه د خپل ماش د غختونو په پار ګام پورته کړ د وګي ډیر شموه، خو بیا د هغه په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي جواب ورکړ.
ما چې لدی ځای استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې ماش نه راکوو. وروسته یې راته وویل چې ماش به په میاشتني ډول 5000 افغانۍ وي، چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړي. هغه وایي د ده په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د 9 میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 40000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې 45000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی.
درې اونۍ کېږي چې موږ ته چل راکوي. هره ورځ چې زو موږ ته سبا او بل سبا پلمه کوي چې ماش مو درکوو.
خو د دې ټلویزیون رئیس حامد سمر دغه تورونه بیا ساسه بولي او وایي چې دغه ډول څرګندونې هغه کارکونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوي دي.
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه، خو دا نه وایي چې زه یې وشړدم.
سمر وایي د زن ټلویزیون په منظم ډول د خپلو کارکوونکو معاشونه په وخت ورکوي، خو کېدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازنی رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکوونکو پوره وړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یانۍ وایي په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکوونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي، خو نوموړي د دې رسنیو نومونه وانخستل. خلوتګر وایي د دې رسنۍ مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 6 میاشتو پورې د خپلو کارکوونکو معاشونه ورکړي.
اگر بر مبنای تعهد کمرای ما دارن عمل نکنن،
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي، موږ یې نومونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نومونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیې تعقیبوو او انشاءالله چې 6 میاشتو ته به خبره نه رسیږي.
په همدې حال کې د یو بل خصوصي ټلویزیون مشل یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تیرو 2 میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه 6 میاشتې له مشل ټلویزیون سره کار کړی، خو د 5 میاشتو د ماش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشل ټلویزیون معمولا 2 لومړۍ میاشتې خپلو کارکوونکو ته ماش نه ورکوي. هغه ادعا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکوونکي هم خپل ماشونه نه دي اخیستي. ازادي رادیو د مشال ټلویزیون د رئیس سره د ټلیفون لاري اړیکونه ولا، خو سکرتري جواب ورکړ. سکرتري له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ډول اداوي ردوي او وایي چې د هغه کارکونکو ماشونه چې پاتې دي له بهره د ټلویزیون د رئیس پراتک سره به هغه ټول ماشونه اجرا شي. خو پښتنه ده چې ولې یو شمیر افغاني رسنۍ خپل کارکونکو ته په میاشتنی ډول منظم ماش نه ورکوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې غړی صدیق الله توحیدی وایي د بهرنیو مرستو راکمیدل، د سوداګریزو اعلاناتو راکمیدل او په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو پورته کیدل هغه ټکي دي چې ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ کړي.
در کل کاهش کمک های خارجی، پایین آمدن سطح اعلانات با جایی های بازرگانی،
په ټوله کې د بهرنۍ مرستو راکمیدل، سوداګریزو اعلاناتو راکمیدل او نور ډیر موارد چې د رسنیو مسؤلان نشي کولای د خپلو کارکوونکو ماشونه په منظم ډول هر میاشت ورکړي او له بل اړخه جګړه هم هغه ټکی ده چې تر ډیره دغه موضوع تر سیوري لاندې راوستي.
حامد سمر د زن ټلویزیون رئیس وای په افغانستان کې روانو سیاسي حالاتو لکه د سولې خبري او ټاکنې هم دغه موضوع تر تاثیر لاندې راوستي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 6 نوي ټلویزیونه، 104 نوي راډیوګانې، 300 چاپي رسنۍ او 44 خبري اژانسونه فعالیت کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د تلش په جمعه د ولسواکۍ په لور بل ګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
دوستانو وس هم یو بار بیا د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستانی رسنیو ویلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نیویارک کې لیدلی دی او هیله